سلام و وخت مو بخیر. خراغ لاست دی محال خبرونو تمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سږکال د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبې په ورځ مې په 13مه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله ډبلیو پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سږکال به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې غونډه د یکشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 هیوادونو د استازو په حضور سره پیل شوه. یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې یوه مهمه برخه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پلاوي مشري کوي د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی سره ولید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایلو او بو او کډوالو په اړه خبرې وشوه. ایران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق ور دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیه بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضاوان غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور پلس کلبند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند مده تیروي. توتلو هم درست د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کلبند محکوم شوی او وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاوان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډېر ژر د تطلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د افې غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یوه بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې پاوسټ ډول ونه کې 15000 روسیه او اوکراین سرتیر پکې وشل کېږي. روسیه د اوکراین له هغه سیمو د اوکراین ځوکنو وتل غواړي چې دا وپری لري. ترامپ لیکلی چې روسه به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله خوده ده چې دا هڅې به نتیجه وکړي او اوربان د ټینګ شي. روسي خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندرې سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندرې په 1400 نمبرو سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبرو سره دوهم او استونیا د 3650 نمبرو سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په نړۍ که تر ټولو پیاوړی قوه ده، راځي چې نور مینه خبره کړو. د یوروژن د سندرو نه شپته ما سیالۍ تیر شپه د سویس په باسل کې ترسره شو. یوروژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي واد کې ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتنې وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنې
مو غوښتنه دې ته جنان څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړه نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزاره سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې دې برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی، له عباس رخچي سره د دې موضوع له هغه هیواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې کړي دي. نورال په دې راپور کې
له ایرانه د افغان کډوالو ته ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال بیان دی سیا احمد تکل د می په ولسمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلي دي دوی ژمن دي چې پلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا میشتیدنې زمینه برابره کړي. په بیان کې راغلی چې په دغه لیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبرې شوې دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلی چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزت وي او په هغه هیواد کې ورته د لاسیاتو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبه په ورځ د می په ولسمه د یو پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو د خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار، استوګنې، روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی، د ځان، خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په یو کارخونه کې تر اویا تنه افغانان کار کوو، خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسنادونه لري. دوی هیڅوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نشي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سره شمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي، نو دلته له ډېر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د جمهوري نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي، نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی. د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي هلته خو د طالبانو لپاره ګناهګار دي، ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپوت کېږي د طالبانو لخوا بنیول کیږي، بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بیکوری سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنج خانش دیم بیخي زندگی سر مختل خستک واقع در.
له ایران څلور میاشتې مخکې ستون سوی امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
کې کاروبار نشته، څو ځلې سر چوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یوویشتم نایه کې لږ ځمکه لرو، څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسه نه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پریږدي چې جوړ کړو، نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال پایله د می تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده.
د افغان صادراتو پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونه وایي چې دا یوازې د بند پاتې شویو کانتینرونو لپاره د یو ځل اجازه وه او راتلونکی معلومات نه ده. نور جزئیات د فیروزی عزیب راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان ګروته لدی عمل له کونه ډالر سیانه وخته دی.
توقف سمون د موټر اوس په مونږ باندې تاوان راتو بل طرف ته مارکیټ ډاون شو. مارکیټ تمام ونه رسیدو مسلسل نور مالونه باندې شو دا را بند شو. دا دی اوس د پاره ورته اجازه ده اما اوس پښتانه چې لار خلاص شو دی اوس د پاره هم دغه یو څلو کښته کانتی نور ته اجازه ورکړ شي نور آینده نه ده معلومه. مونږ د پاره د واقع لار ډیره حیاتي ده. مونږ ډیره زیاته مهمه ده او دا افغانستان د پاره ډیره لنډه لار ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 14 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې. خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه زیانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله وچه میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل
پدې کې دا zarar رسیدلې دي. دا د یو واره د پاره چې دا یو نیم سنټیمتر زموږ دا ولر دي ته اجازه ورکړې ده. یعنی دا نه د خلاص سره چې همیشه د پاره خلاص ده. زموږ د راتلونکي تجارت لپاره د لو ستونزه لرو. درې ملک ورسنه هم دای شي وایي زموږ تجارت ته زیان ونه رسیږي او موږ په خپل په پاکستان او هندوستان باندې خپل دا ځخ کوو چې باید یتې د خبر د لارې کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان سوداګری او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه یې مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر ستونکو وایي د ټلیفون اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړکیږي چې آن دې بي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غرسرته وخیږي. نور جزئیات دې راپور کړي.
د نیټ د کارول لپاره ډیرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو ان د عادي تلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالي کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالي اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپله سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نوموړی د غویي پښپګوښتم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډېره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگاه اطرافش قراردادش انتن نیستن. مردم از انتنهای تقویتی و کم انتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد اوسیدونکی عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوي.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي، تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي، مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بیا د ونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې 6.8 میلیون فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیون خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی، هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکاو د اوکراین پر ضد ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
مسکو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د می د 43 په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 203 د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین روسیه د بشپړ برید لپاره راهیسي یو لوی بریدونه څخه دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې لږ تر لږه 88 بې پیلوټه الوتکې ویشتلی دي او شاوخوا 130 نور یې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والي وویل د کیف د باندې په یو ولسوالۍ کې په برید کې یوه 28 کلنه ښځه وژل سوه او یو 4 کلن ماشوم ټپي سو. یوه ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بې پیلوټه الوتکې برید وکړ چې له امله یې 9 کسان وژل سول او 2 نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیري وژل کیږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ټرمپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلې چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا 24 میاشتو وروسته روسیه اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا 15 برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
له خبرونو ورآخوا
د چارو شمیر پوهان وایي د طالبانو د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکم او د افغانستان د اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې. عمومي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په پرتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي، خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ګډې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقې تیریږي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړی سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ تر مسته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د می په 18 په کازان کې په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې له ګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوی خبر پاڼې لمخي ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا له ولسمشرانو سره د سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14 د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤل حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورني اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه،
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي، د لنډمهاله پروتوکولونه هغه هم د زبرځواکو هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د یو سلو شل میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوې دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغه کلي لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. نور هلې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هره ورځ ګڼ میلهوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولې د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان مشال رادیو ته وویل
کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله لکنوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کړي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسوي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاح کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلي کې پیدا کړو.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو سکون کو یو ذره هم تاسو ټول تشرق اس پم دنن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم په پتر می خوښ کول لی سکون کول که سره می سیس مل استاد دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق به پر معلومات تر لاسه کوم. درنو سکون کو تیر ورځ لوست کی مراتس او مرمن الایو کی جنرال د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل. په دې باندې و په دلو چې مرمن الایو څنګه او څه ډول وکول شوی چې افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلی زړوري افغان قهرمان مرمن د ژوند په حق معلومات ولو چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښ زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلري زده کوونکو د لوست پر لور باندې رسوس مرو ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. بولو چې مېرمن عینو څوک و، څه ډول شخصیت و او د مېرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. مېرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو ولولو چې مېرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د وطن مېنې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولیس د کوونکو د مېرمنه یو له هغو اتلو افغان مېرمنو له جمهور څخه و کوم چې کسه هم د خوان ډیر زیات اوس بلتون ورسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتشتیدي تر څو د مېرمن عینو سره وګوري خو دې خپل خوان ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل بېرته یې خپل خوان د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه مرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي خوشحال ګلالیز د کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حکل لیکي وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د مېرمن عینو دیدن ته ولاړې عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل خوشحال ګلالۍ زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه شوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی واسي ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه محل کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه محل پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلی آیا یوازې ته زړه لري آیا یوازې تا ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر شول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نورې طاقت نسبی کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی نسبی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاته سي یو لویه تانه به یي او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه میرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوندې بیرته قرارداد ته ولېږه. سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمد شاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دي پر تاسې هغه پرینتی پر تاسی حق کار چی تا کری حق دستایینی وردی. ستا دغا شریپانه احساس او افغانی تربیت دستایینی وردی. اینه کلچه احمد شاه بابا دیده کسی سه خبر سونو پاورانی طولو زواکونو تا دا یادوانه وکده ترسو میرمن اینو دا احمد شاه بابا حضور تا حضیر سی او احمد شاه بابا دا کسی دا میرمن اینو سه خبابری نو میرمن اینو چی کلا دا دا حضور تا حضیر سی با لومده احمد شاه بابا تا دا پانی پت دا جگری دا فتح تبریکی ورکره و روسته ی کسی ورکره. احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمد شاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثره سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمد شاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثره سو. نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا دا پریکړه وکړه ترڅو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې تورې لیکل شوي دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن اینو پر کتیبه باندې لنډې تورې لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې اینو چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوی ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1445 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعاتو او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1445 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چش سو جوړ سو. نو درنو زده کوونکو، میرمن اینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنه سکون کو سم دروس پر دې برخه کې د کورنی دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوشاله کولای شئ سکون کو کورنی دنده د درس لندیس ولیکي د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوشاله کولای شئ سکون کې به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوشته کوي، یعنی لندیس بنوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه وه. او هم چنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې ترڅنګ په تېرو ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړې واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوستکون کو هیلی در چراخ و جور بیست و وقت با ما هم ترده محال پا خیر رسولی ویت از طولتا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست رخرنی شو بار سر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گت وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهی شو چی مخی یا اهداف چدی او چنگ کولی سو چی مخی یا اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. از د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو. او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو. او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه مخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځنی کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کال پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو ترڅو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچنی اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسېدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی، یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډیر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي، ستاسې موخې باید مشخصې او واضح وي. مثلا تاسې د دې پر ځای چې ووایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره ته کولی شئ ښه ژوند ولرئ. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شئ چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی شئ. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي، هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازه وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږې. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږې. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنی ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. کچېری بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځنې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته رسیدو لپاره کارولي هغه هم کولای سي چې بدل کړي. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي. او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ، یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنې تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې کچیر اهداف نه وینو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یو هیله ده، یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر کچیر پر کاغذ باندې ولیکل سي دا تاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې د خپل اهداف لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ، مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ. یا خپل اهداف کچی دي، د اهداف نو ډیر لوی هدف وي، تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه لپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ. او کچیر که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیر سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په ارامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل د یوه کال دپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسیدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسو د نرم وزیدر سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشم